د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې نن وویل چې سکل به 2500 ښوونځي په ټول افغانستان کې جوړ شي. ښاغلی غنی وویل پر سکل د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل آصف خان د بزګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار ساور کړه. په دې سره په هلمند کې د دې چاودنو د وژل شوي کسانو شمیر 5 او د ټپیانو 11 ته رسیدلی دی. د آسیا د فوټبال جام د دروشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. افغانستان تر اوسه 2 لوبې کړي، عمان او قطر باندې دواړه لوبې بایللي. اسرایلي چارواکي وایي نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید 5 کسان ټپیان کړي. د اسرایل پوځ ویلي راکټ له غزې توغول شوی او په شارون سیمه کې په یو هستوګن کور لګیدلی. د وینزویلا چارواکو ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM په 7.5 خبريږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. 19 پروګرام تر رسو زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1990 کال د ولسی جرګې انتخاباتو او همدا شان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1990 کال کې ل غزنی پرته د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همدا شان په کندهار کې د عقرب په 5مه تر سره سول. په دغه انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه او ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ د دغو انتخاباتو له سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای یې نوي کمیشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همدا شان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سوال. د ولسی جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې را سره د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي د اجرایی ریاست سلاکار او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خراغ لاس وایم.
لومړی پښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډیر د چالشو سره مخامخ وې او شفاف او رڼې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه. حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو. خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلقې په د دې دپاره تیاری نیوه چې څه څنګه وکولای شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کولای شي درغلی وکړي، یعنی د درغلیو دپاره اکثریت مطلق فکر کولو
ستونزه چیرته وکیل صاحب؟
ستونزه څو مشکل وو، لویه ستونزه یې موږ ماته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نمایندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره، په خاطر د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډیر لنډو مقطع زمانی مقطعو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل، دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه وو. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیتریک سیستم، د تذکیرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډیر په بیړه دا کار وشو، او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې هم هغه وه چې نواقص لرل، خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نوو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکراری وایم، بایومیتریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپه صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره وژمنه همدا و چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات براولي، یو لړ کارونه وصول، خو بیا هم ولیدل سره کوم مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړه، ځینې ستونزې موجودې وي. ستونزې چیرته وي؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وي که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلکو چې داسې له درغلو یا ډاک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونه شو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسولیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسولیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحان یې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړي وو. ولې متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغوی اصلا مسولیت نه پیژندو، هغوی لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه. بلکې زه به ویم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسولیت حاکم وو. ګونګ مسولیت دا معنا چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسولیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسولې پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې تر څنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو، د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې د دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون و. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایه ریاست سلاکار هم یاستئ، او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده. نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نسی کړی شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه ترسره کول، بل کمیسیون به ټاکلی وو.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، د انتخاباتو ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته معمول دي
چې ګوره ساعتی خلک نو ټول د پانتون استادانو، ټول ماستریانی کړي وي، ټول په حکومت کې کاری تجربه لرلې، بیا هم حکومت ورته واکور
افغان سب کاری تجربه جلا شه دي، حکومت کې کار جلا شه دي، او انتخابات جلا شه دي. انتخابات یو تخنیکی مسائل دي، یعنی هلته دا نه دي تیوري چې زتا ته وایم او تما ته وای دا کار وشي. دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دي د ووټر لیست نوملال تیار کی، یعنی دا ډیر ساده او بسيط کارو. تبیده چې د دې پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده، او د حکومت ترڅنګ یو سره چې د طلبي د پروسی ته وردانګي، هغه باید په ځان کې دا ولته وي نه چې زه دا کار کولای شم. ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تیرو چارواکو د طلبي داوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپور وختل. یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان د عظیم ولسی، د نور دنیا د خندا سره مخ کو، یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی، او زمونږ هله ده چې د عدلی او قضایی ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسی نهایی کې او ول سر دا پایل شریک کی، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسی انتهایی زیاته صدمه لیدلې او د دې د باور دی هیاله لپاره دا ډیره مهمه ده چې د دوی د سیړونو پایلې له ول سره شریک شي.
مخ انتخابات دیموکراتیک پروسه ده او خلک قربان باور لري په افغانستان کې دغه انتخابات او کلن هم نه وی دي، خو چې موږ تیر انتخابات ته ګورو به خوند انتخابات وصل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل، د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه شي هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي و، تاسو له نظر عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بی باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه او باید دغه بی باوري هیا شوې وای، روغ شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه هغه خپل د کمشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و چې دا ډیره ځورونکې او دا ډیره خطرناکه وه. نو هر کمشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی هغه کوشش کول چې خپل قوم لپاره کار
وکړي،
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي، حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ ورایې لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګي د درغلي د کمشنرانو وکړه او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دی کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و، حتی هغه کمشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېره دا مهمه ده چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه، دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله هم ول تاسو ډیره خبیلګه ورکړه، دا یو بیلګه. بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالي ته معرف کیږي هغه کړنې بیا حکومت ولی مریور اجرا غني، هیڅ منطق نه لري دلته چې یو سب باندې یو څوک څارنوالي ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړي، ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا بیل څارنوالي کار دي سپین خيزي کتور خيزي دغه پختنه زله صافي صاحب نکمه. صافي صاحب چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالي ته معرفي کیږي هغه کبه یوروس څارنوالي او قضا امغه تورن خيزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کله چې دوی کړي دي لکه د ورستې پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څو قانوني مشروعیت لري کنه؟
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه مونږ تاسو پر بحث کوو یا یو څیړو بلا ستونزې او مشکلات پکې دي، یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي چې وخت دی یو کمشنر کار فاسد دی وغه متهم شو په فساد، نو دا غو کار ته به تاسو په کوم سترګه ګوري؟ دا ډیر مهم علمی بحث ته تخنیکی، ولی مونږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پریکړه کوي. کچیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورنو پیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا ته بده چې دوی عمل لکه څنګه چې وکیل سی ورته وویل هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي بیا ته بده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوي توجیه ورکړي. زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه بنې چې دوی کار ته د سړی سپین وای، که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی، یعنی په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکړه؟
ما وضاحت دا دی چې ګوري په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی، وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي، یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای، د پروسه بیا روانه ده دوام ورکوي د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول راځي دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط کدره تو چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګي دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې دونه وکړه چې ډیر زیاتره د درغلوي د پیسو په واسطه باندې راغلي زیاتره تجاران راغلي پیسېدار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي اکثره خلک تجاران راغلي خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري څوک شرکتونه لري اوازه خبره ده داسې مستند چې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای ده. دا به ډیر زیات منفي تاثیر په خپل قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي. دوی خپل شخصي بزنس لپاره لکه چې راغلي وو مونږ په ډیر واضح ما په نور بحثو کې ویلي داسې یو فکر یا وانګیرنه موجوده و دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي وو دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرل نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې راغلي پیسې لرلې ویل چې د دې ځکه نه مونږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو خپل کاروبار ښه مخته بوزو قانوني مسؤلیت ولرو او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو هم درنګ بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپای صاحب لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي قانون هلته پاس کیږي نو کچیر ضعیف یو کس راسی هلته کمزوری کس راسی په قانون باندې پوه نه سي یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي څومره د حکومت یو عضو یو برخه فلج کیږي یا خراب کیږي د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس د علم او پوهې پر اساس د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي تبید چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفی تاثیرات درلودلی شي او موږ تاسې د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو څنګه نه شو په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو چې د تاجر او د یو قانون پو ترمنځ باید تفکیک وکړو د یو استاذ او د یو دوکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام د یو عادي افغان لپاره ډیره سخت دی چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی
البته ټول وکیلان به د سينو بازو
کته وکیل ونه لري معنا دا چې ستا ستونزه نه حلیږي نه دی وزیر خبره اوري نه دی رئیس خبره اوري حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف یو معمول ګرځیدلې فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وایي او ورسره ولاړ شي. ولې متاسفانه چې دا دی وکیل دند نه ده وظیفه نه
باید محترم رشید صاحب که پټوله کې راته و چې د 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي څه ډول یو انتخابات
کوم رقم چې تمه کېدل له بده مرغه چې هغه څه ونسوله په کار دا و چې د مونږ ټاکنې اول بهران خاطر نه وتلې پایلې باید په وخت اعلان شوی وي خلک باید قانع وي عدل پکې تامین شوی وي له په دغه چوکاټ کې د مونږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلود تر اوسه پر هم جنجالي دي او نس کولای چې غوډه ټاکنې وي.
ولې د انتخابات جنجالي سو ولې خې انتخابات هو نه لرل مقتصي لامل څه
سو جدي اړخونه درلود یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کارونه سو هغه څه چې باید اصلاحات په نوم باندې تر سره شي وي هغه ونسوله په دوم قدم کې یو خو مدیریت د پروسی ونسو د قانون نقص تر سره سو ځینې پریکړه په نوسم وخت کې تر سره سولې خپل د کمیسون اغنځاتي اړخ په پروسی باندې ډیر ضعیف وو د فساد مخنیوي لپاره جدي هڅه تر سره
نشته. یو بلستونزم چې موجود و پرې بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې و د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې پاساس باندې رایه تر سره شي. دا هم یو لامل نسی کېدل چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه و. موږ وګورو چې دا یو میاس مخ کې د ټاکنو څخه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم مخ کې تر سره وسوله او دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه و خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وسوي.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوې قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایو چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د لاپخواني هغه قانون چې هلته درغلي ته لاره ور کړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه او د هر نوع درغلۍ نه مبارزه او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپل د نوماندانو لخوا د خلکو ټاکل شول چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیاب دي، او که ولسي جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو، نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپل دغه خلک راوستلي دي او رائے ورکړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نو قصب دغه هم ولري، خه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې کوم ستونزې موجوده وي هغه د تقنینی فرمان لارې نه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت موږ نه لرلو، ځکه موږ خپل ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتي بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د قانون اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې شرکت کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي، داسې نه وي چې یو سیمې خلک د حق ولري او د نورو سیمو خلک د حق ونه لري، لوی برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې برخه واخلي.
سپای صاحب، قدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي، بلابل نور تغیرات هم روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي، په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرایه رئیس په وار وار ټینګار کړی ده، څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې کومې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاس ورکو معنا دا ده چې د نظام مشروعیت د لاس ورکو، که سوله د لاس ورکو معنا دا ده چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا ده چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا ده چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یوه مایکه له یوه دریزه باید موږ وغږیږو که هغه د سولې پروسه ده او که هغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې تا په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغه سیمې ملي قضایاو کې باید له یوه دریزه، له یوه مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلې بیلې خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې دا نه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث راټولو که په کوم کې ته وایي چې سوله به بهتره که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولسته. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلۍ نه به ډکې وي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیه پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپېریال کې ترسره کیږي. که موږ سوله ییز چاپېریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګېږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول موږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول عامه پوهاوی ولسته وشي. موږ ولسته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بېسواده دی او د ډېرو مسایل نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته یې، د دولت هم ته یې، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا د پاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لري، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کیږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوی قانون توشه سوی د نافذ ده، نوی کمشنران راغل، تاسو غوښتنې په وار وار داوي چې د کمشنران باید لرې انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو د نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوئ؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره له دې چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوه او آشنایي، ځینې استثناءات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې یو کمشنر ته ضرورت وي په دې مرحله کې نشته. بل د دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې و. له یو خوانه تاسو پوهیږئ چې د پارلمان ټاکنو پایلې تروسې لاندې شوې نه دي مکمله. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشري ټاکنو لپاره نیټه لري چې هغه اعلان شوې ده. درېیم، دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه باید ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي، او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګیدونکو واحد رای پاس پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چېرته کې په دغه ټولو تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسي، ټاکنې به یا اصلا سکل ترسره کیږي نه، او یا هم به دا که ترسره کیږي تعدیلات نه باید تر هغه حده پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې تیادونه وکړله، د شک په سترګه دې ورته وکتل، د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهور ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خوای باید له پخوانی درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلوخونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه سیسې په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وشي، وخت ورکړل شي، فشار پر روانول شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه، بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځې داخله خوا په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي، داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنه کړي چې هر څه ښه وښيي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسؤلیت درک کړي، که چې ټاکنې سره کیږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کیږي، هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کوم ته ګټه اخلي، اما رای خپل باید تر دغه فشار لاندې رانه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبری لپاره غوته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خوای باید فساد د تکرار او د غدې مخنیوي په اړه کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد. که چېرې خوانه خاصه په پروسی کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت، سلامت او جدي ګواښ ده، او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوی کمیشنر هم له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي،
کله کمیشنران سره مرسته ونسي. زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولی، او خپله د کمیشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمينه جوړه نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخصې طرحې او زمینه ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنران غوندې په اخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېر زیات من کور ودا مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي او د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت صاحب، له تاسو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کړو. درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio